ماشومانو د ساتنې موسسې سیف د چلډرن ویلي د بغلان په وروستیو سیلونو کې 40,000 ماشومان بې سرپناه پاتې شوي. د موسسې دوشنبه ناوخته په خپله اعلامیه کې لیکلي چې وروستیو سیلونو په بغلان کې 2,000 کورونه څناڅه یا بشپړه وران کړي چې له امله یې 80,000 خلک اغیزمن شوي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په بغلان کې سیلابونو ډیری کرنیز ځمکې ویجاړې کړي چې د دغه ولایت د خلکو د عاید یوه سرچینه بلل کېده. د ملګرو ملتونو دغه پروګرام پرون دوشنبه پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې دغو سیلابونو نه کور نه ځمکه او نه د خوراک لپاره څه پرېښي. د ډبلیو اف پی افغانستان څانګې په یوه ویډیو کې ویلي چې د بغلان خلک له قحطۍ سره مخ دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې تر 29 میلیونو ډیر خلک مرستو ته جدي اړتیا لري او طبیعي پیښې او ناورینونه د وګړو خلکو شمیر لا پسې لوړوي. امریکایي چارواکو ویلي هندي کمپنیو په ایران کې په پانګونې سره ځان د امریکا د بندیزونو له خطر سره مخامخ کړی دی. ایران او هند دوشنبه په ورځ د چابهار بندر په اړه یو لاسکران تړون لاسلیک کړ چې له مخې به یې هند په چابهار کې پانګونه کوي او د دې بندر عملیاتي چارې به مخ ته وړي. مرستندویا کارکونکي سلګونه زره بې ځای شوو فلسطینیانو ته د خوراکي توکو په ویشلو بوخت دي. د راپورونو له مخې خوراکي توکي مخ په خلاصېدو دي. په خلکو د خوړو ویش په دې خاطر په چټکۍ سره ترسره کیږي چې اسرائیلو پر رفح د محدودو پوځي عملیاتو خبرداری ورکړی دی. د خوړو د نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی ویاند عبیر عاطفه ویلي چې 83 لارې مواد د عریض له لارې غزې ته رسول شوي. د فټنس او بدن ښکلا افغان لوبغاړی علي بلال د مستر اولمپیا سیالیو ته لار پیدا کړي. د افغانستان د اندام د ښکلا او فټنس فدراسیون لیکلي چې علي بلال په امریکا کې د پیټرسبورګ سیالیو اتلولي ګټلې او ورسره د 2023 کال دغو سیالیو چانس هم ترلاسه کړی. او بند امیر کرکټ لوبډالې د قوشتېپې ملي شلاوریز جام وګاټه. کرکټ بورډ لیکلي چې بند امیر لوبډالې پرون په فائنل سیالۍ کې د مسایناک ټیم ته د 190 منډو هدف ورکړی وو. مسایناک یوازې 193 منډې جوړې کړې او لوبه یې د 23 منډو په توپیر وبایلله.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د بدخشان بزګران وایي د بدیل کښت نه ترلاسه کولو له امله مو د کوکنارو کښت ته دوام ورکړی دی.
موږ کوکنار یا بند د مجبوریت له مخې کرو. اوس چې اسلامي امارات زموږ دا کښتونه ویجاړ کړل، باید په بدل کې زموږ لپاره د یوه بل کښت مرسته یا یو کار زمینه برابره کړي.
دا چې د کوکنارو د کښت له مسلې سره د طالبانو د حکومت چلند څومره واقع بینانه دی او د دې کار تر شا کوم هدفونه لري، په دې اړه مو د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر محمد عمر داودزی سره مرکه کړي.
د کښت بندولو طریقه کې بیا ملاحظات شته، مشکلات شته، ځکه چې دوی بزګرو مشکلات په نظر کې نه دي نیولي، د بدیل فکر نه دی کړی او په زور سره یو دم بند کړلو.
د غیرت په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله مې کورنۍ راڅخه بېزاره سوې ده.
کور کې پلار مور پکارې دل ما ته چې ته 400 هې پلار ویلې، بس انور ورونو سره مې یو رقم چلن کو، ما سره بل رقم کو، دومره احساساتي شوم چې 400 کې مې دماغ کار نه کو، بس هغه نظر په تاریا کوم بیا راغلم.
او د پروګرام په پای کې به ووري چې کریم په موټر کې لخپل سنگلوري سره جنجال کوي. په دې جنجال کې موټر چلوونکی هم ورګډي یې او هغه هم کریم ملامتوي. دا چې دوی پر څه شي جنجال کړي دا به په ډرامه کې ووري.
چې دومره ځان در باندې ګران دی، ځان ته چلا موټر ونیسه.
ګوره ځوانه، دا موټر د دود وتلو کړکۍ هم نه لري، ټول دود په همدې موټر کې دننه راګرځي. ورته وګوره، په موټر کې شنې لوخړې ګرځي.
زما یې د بالا موټر خو ما نه ده جوړ کړی چې کڼکې ورکم.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د بدخشان ولایت بزګران وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو دوه کاله کېږي، خو تر اوسه هم له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوي چې له دې امله دوی د کوکنارو کښت ته مجبوره سوي دي. د دې بزګرانو له ډلې څخه ځینې وایي چې د اقتصادي مجبوریو له امله یې د کوکنارو کښت ته مخه کړې ده، خو د طالبانو حکومت د دوی اقتصادي ستونزو او بدیل کښت ته پام نه دی کړی. په زور د دوی د کوکنارو کښتونه ویجاړوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت لخوا د بدیل کښت په برخه کې د مرستې پرته د کوکنارو د کښت ویجاړول د بزګرانو د ناراضۍ سبب سوي او له دې امله د طالبانو حکومت د خلکو له مخالفت سره مخ سوی دی. د فراه ولایت د بکوا او ننګرهار ولایت سپینغار ولسوالۍ د اوسېدونکو تر اعتراضونو وروسته اوس د بدخشان ولایت ارګو او درایم ولسوالیو خلکو هم د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو له امله په مخالفت لاس پورې کړ. د بدخشان ولایت د دې دوو ولسوالیو ناراض بزګران وایي چې دوه کاله مخکې د طالبانو حکومت او ملګرو ملتونو ژمنه وکړه چې د کوکنارو د کښت منع کولو په صورت کې به له دوی سره مرستې وکړي، خو دا چې دوی ته مرستې ونه رسېدې سږ کال یې بیا کوکنار وکرل. د بدخشان ولایت ارګو ولسوالۍ یو ناراضه بزګر سیف الدین وایي چې د طالبانو حکومت خپلې وعدې نه دي عملي کړي.
دا سمه ده چې دوه درې کاله مخکې امیر المؤمنین فرمان صادر کړ، موږ د خدای او رسول د امر له مخې دا فرمان منو، خو باید د دې کښت د بدیل په برخه کې زموږ لپاره هم یوه لاره او چاره پیدا کړي چې موږ هم بې وزله نه شو.
د طالبانو د حکومت نظامیانو تېر اونۍ په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو پر مهال د ناراضه بزګرانو پر مظاهره چانو ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو زلمی ووژل سو او درې نفره نور ټپیان سول. د دې ولایت د درایم ولسوالۍ یو بزګر محیدین چې د کوکنارو کښت یې تازه ویجاړ سوی وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله یې کوکنار کرلی وه.
موږ کوکنار یا بنګ د مجبوریت له مخې کرو. اوس چې اسلامي امارات زموږ دا کښتونه ویجاړ کړل، باید په بدل کې زموږ لپاره د یوه بل کښت مرسته یا یو کار زمینه برابره کړي.
تاجلګران د کوکنارو د کښت منع کول یو ضروري او پر ځای کار بولي، خو دا خبر هم ورسره غوټه کوي چې د بزګرو سره د اقتصادي مرستو او بدیل کښت پرته په بشپړ ډول د کوکنارو د کښت منع کول بزګرانو ته اقتصادي زیان رسوي. د مځکې کارپوه خلیل احمد نادیم وایي چې د طالبانو حکومت د بدیل کښت امکانات نه لري او ملګرو ملتونه هم په دې برخه کې خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی.
دا یو پلا په استرا 15% کمول دا خو هم د دیقان د پاره خنه دی، پدې چې پل طالبان دوی امکانات نه لري چې دیقان ته بدیل لار و جوړ کې امکانات په لاس ورکړي. هم ځکه دوی نه ده چې په تله د دوی تکافو د ژوند وکړي.
دوه کاله کېږي چې د طالبانو مشر د کوکنارو کښت منع کړی دی، خو په دې موده کې د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې بزګرو ته د بدیل کښت امکانات برابر کړي او یا له هغوی سره اقتصادي مرستې وکړي. ملګرو ملتونو هم په ټینګار سره ویلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو د بزګرو اقتصاد زیانمن کړی دی، خو دا سازمان هم له بزګرو سره د کافي مرستو راجلبولو په برخه کې ناتوانه دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د بدخشان بزګران وایي د بدیل کښت نه ترلاسه کولو له امله مو د کوکنارو کښت ته دوام ورکړی دی.
رازا کمه مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دی زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړی چې ما محتاط کړې؟
په یو دود څوک نه محتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر وی ساته د سهار ل شپږ څخه بیا د ماخام تر شپږ بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام ل شپږ څخه بیا د سهار تر شپږ بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. له دوو کالو راهیسې چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی، د کوکنارو د کښت ویجاړولو عملیات د بزګرو له مزاحمت او اعتراضونو سره مخ سوي دي. په بدخشان ولایت کې تازه بزګرو د کوکنارو د کښت ویجاړولو پر وړاندې مظاهره وکړه او ټینګار یې وکړ چې د بدیل کښت او اقتصادي مرستو پرته به د کوکنارو د کښت ویجاړولو د عملیاتو مخه ونیسي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر محمد عمر داودزي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې د کوکنارو د کښت له مسلې سره د طالبانو د حکومت چلند څومره واقع بینانه دی او د دې کار تر شا کوم هدفونه لري.
د طالبانو دا اراده چې د کوکنارو کښت بند کړی دی او
اوس دا دی تقریبا دوه کاله تیر شول چې بند کړی دی. اراده درسته ده ځکه چې د کوکنارو کښت یو منفي عمل دی، د دې ضرر ټول بشریت ته رسیږي او بالخصوص افغانانو ته هم رسیږي. موږ شاهد یو د دې په څو لسیزو کې چې په زرهاوو لکهاوو افغانان په دې مصیبت باندې ککړ دي. نو طالبانو دوه اړخه اقدام وکړ، یو دا چې روغ دي کسانو تداوی کې جدي اقدامات وکړل باوجود دې چې امکانات یې لږ وو په تناسب د جمهوریت وخت، خو بیا هم لاسته راوړنې ښې وې. او دویم دا چې کښت بند کړ، اما د کښت د بندولو طریقه کې بیا ملاحظات شته، مشکلات شته، ځکه چې دوی بزګرو مشکلات په نظر کې نه دي نیولي، د بدیل فکر یې نه دی کړی او په زور سره یو دم بند کړلو. دا خامخا چې بزګرو ته او د کلو خلکو ته مشکلات ډېری.
د تیرو دریشتو کلونو تجربې ته په کتو، د زور او فشار له لارې د کوکنارو د کښت مخنیوی څونه ممکن دی؟
د تجربې د مخې خو ممکن دی، ځکه چې طالبان یو قاطع نظام لري او کله چې مشر فرمان صادر کړي ټول بیا هغه عملي کوي. په نیو مده کې هم چې دوی قدرت باندې وو وخت کې کښت منع اعلان کړ او بیا یې هغه په جدي توګه باندې تطبیق هم کړ. نو اوس هم دوی تطبیقولی شي، خو خبره دا ده بیا هم هغه چې د ملت مشکلات، د بزګرانو مشکلات دا به څنګه شي. په دې کې دوی ته جدي فکر پکار دی او د نړیوالو سره په ګډه په دې باندې فکر پکار دی.
د ملګرو ملتونو د راپورونو پر اساس په شل کلنه جګړه کې د طالبانو د مالی عاید یو سرچینه همدا نشئی مواد او په ډیری سیمو کې خلکو هم له دوی زکم لا تر کاو چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې کوکنار آزاد کړل کېدل. نو اوس چې د کوکنارو پر وړاندې د طالبانو پالیسی بدله شوې، په خپل د کوکنارو مخنیوي څونه کولای شي د خلکو او طالبانو ترمنځ تقابل ته زمينه برابر کړي؟
او دا خبر بالکل صحیح ده چې په تیرو دیرویشت کاله خو نه خو شل کاله د جمهوریت په وخت کې هغه مناطق، یعنی اطرافي مناطق چې دولت هلته ډېر حضور نه درلود او طالبان په اول سرو کې د شپې به راتلل، هلته خلکو سره به پټ وو یا اوسېدل، په هماغه مناطقو کې خلکو بیا کوکنار کړل او طالبان د هغې نه ګټه پورته کوله، عشر یې پکې اخیسته، خپله برخه یې پکې اخیستله. او شاید چې زمینه هم د قاچاقو د دې ورته مساعده وه، یعنې په هر شکل چې ترېنه ګټه پورته کولی شوه، مالی ګټه یې ترلاسه کوله تر څو جنګ تمویل کړي. او که دولت هم کوم پروګرامونه ده معیشت بدیل تطبیقولو، طالبانو د هغې مخنیوی وای کو، چون دولت امنیتی ستونزې پیدا کولې. خو اوس چې خبره بل شکل شوې ده، نو اوس ودیدی شي چې د کلي خلکو هغه چې په کوکنارو کښت باندې متکي وو دا په څه پیمانه دي، یعنې څه تعداد دي او څه قسم عکس العمل به وښيي طالبانو مقابل کې، د دې پیشبینی مشکل کار دی. اما زموږ مطالعات په هغه وخت کې هم دا وو، اوس هم زما درک دا دی چې یو تعداد بزګر چې په اصطلاح لوی بزګر دي، لوی ځمکه لري، هغوی کولی شي چې خپل ځان ته بدیل کښت عیار کړي. یعنی په دې پیمانه چې د کوکنارو نه عاید درلوده دونه نه، خو تر دې سره نږدې بس نور شیان کري. دوه کاله تیر شولو، مختلف بدیلونه شته دي چې کري، خو وړوکی بزګر چې یو جریب یا دونه ځمکه لري هغه چې کوکنار به کرل گزاره کېدل، اوس چې بل هر شی د کوکنار په ځای وکړي هغه سی گزاره نه کیږي. نو دغه خلکو لپاره د معیشت بدیل ډیر ضروری دی. اول سر نه ضروری و، باید طالبانو د سر نه په دې فکر کړی و، د بدیل په فکر کې شو، نړیوالو سره په دې اړه بحث کړی و او د هغوی کومک جلب کړی و.
یو برداشت دا دی چې طالبان غواړي د کوکنارو له مسلې سیاسي استفاده وکړي او له نړیوالو امتیاز واخلي، خصوصا غواړي چې په رسمیت وپیژندل شي. ستاسو په نظر دا مسله څونه سمه ده او آیا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل له دې لارې ممکنه ده؟
که طالبان اوس کوشش وکړي چې دا مسله سیاسي کې د کوکنارو د کښت د بندولو په هکله د نړیوالو نه امتیاز ترلاسه کړي، او دا خو حق دی چون ثابته کړې ده چې کوکنارو کښت بند کړی دی او نړیوالو غوښتل چې د دې کښت بند شي او نړیوالو خپل مسؤلیت نه دی رفع کړی، په دې هکله طالبان ترې غوښتنه کوي، دا برحق ده. اما زما په فکر باندې د رسمیت پیژندلو سره دا اړیکه نه لري. د کومکونو د جلبولو، بزګرو ته د کومکونو د جلبولو په هکله دا یو مربوطه او درسته خبره ده او باید د دې نه استفاده وکړي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طالبانو د کوکنارو د کښت منع کولو په مسله کې د بزګرانو وړاندیزونه او ستونزو ته پام نه دی کړی.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلی چې نشه کول په نارینهوو او ښځینهوو کې د شرمتوب سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر ګل اصغر شریفیار خبرو ته غوږ سو.
بدن کې یو عصبي سیستم دی، د خودکار عصبي سیستم په نامه، چې هغه زموږ ستاسو په اراده کې نه دی. چې دغه اټونوم یا خودکار عصبي سیستم د نارینه او د زنانه دواړه په انسان کې اوج ته د رسیدو په خوند کې، په لذت کې، په دې ټولو باندې دا سیستم چې دی د دې کنټرول لاندې دی. کله چې نشه یې مواد یو کس استعمالوي، نو دغه اټونوم سیستم د ضرر کېدو سبب کېږي چې بل اخره ور سره امتیاز د منځزي، شخواله د منځزي، یا کس خلاصيږي نه، یا زر انزال صورت نیسي. نو په دا وجه باندې د ډیرو جنسي کمزوري او ور سره د خپل د شنتو سبب کېږي. بل هغه عامل دا دی چې موږ په بدن کې یو سیستم لرو چې هغه ته وایي اندوکراین سیستم. د اندوکراین سیستم کې د مختلف جنسي خودوات موجود دی، مثلا پروستار غده ده، بارټولین غده ده، په خزو کې مختلف غدوات دي، په نارینه وو کې مختلف جنسي غدوات دي، چې هغه د سپرم یعنی د نارینه د تخمه د ساتلو لپاره، د خزینه تخمه ته د رسیدلو لپاره، د انرژي لپاره خپل ځانګړي مواد د ژوندکو عملو د ساتلو لپاره دغه غدوات مختلف مواد افرازي، هغه هم په نارینه وو کې او هم په خزینه وو کې، دغه نشئی مواد مستقیما په جنسي غدواتو باندې تاثیر کوي او د دوی د ترشحات یا د وچ کوم افراز لري د غوی د کمبود سبب کیږي، د دې دغه وجنا د شانتو بایس کی.
آیا په هدا لاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر وی ساته د سهار لښبغو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام لښبغو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. اوس هم د خاطرې وار دی، د لغمان ولایت اوسیدونکي غیرت تر نشي مخ کې د ګلدوزی او رنگمالی استاد او د خوندزي په درسونو کې هم تکړه و، خو کله چې معتاد شو خوندزي ځینې پاتې شو او چا کار هم نه ورکاوه. دی زیاتوي چې په کار کې ګټلې پیسې ټولې پر نشو ځینې ولاړې او اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی. دی وایي چې اعتیاد مې اعصاب را خراب کړي او په کور کې مې څو ځله جګړې کړي چې اوس د کورنۍ غړي راڅخه بېزاره سوي دي. دا چې غیرت لومړۍ نشه څنګه او له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
پاکستان کې وو، پاکستان نه راغلو افغانستان ته. زه لاړم ګلدوزی کې شاګرد شوم، شپږو کاله مې کار وکړ، هغه کې استاد شوم. د کرزي په حکومت کې مې مکتب ته شروع وکړه، پنځم پورې پاکستان نه پاتې وو، دلته مې نهم پورې وویلې. داسې زه تکړه وم، کوشش مې زیات کړ، څلورم نمره وم 55 کسانو کې. بس هغه انډیوالانو غوښتل چې دا تکړه ده موږ نه شاته پاتې شي، ورځه په چرس مرس ووهو او بس دا تعلیم به ترېنه پاتې شي. بس بیا نهم سم کې هلکانو سره د درې انډیوالانو تعلیم پاتشو نور کس بکار تا میں بیا لاس وا چو چوزگار شم رنگ مالی میں کول درے کالا میں 400 وال بیا چکور کے پلار مور پقار دل ما تا چتا 400 ہے پلار ویلے بس انور ورونو سره مے یو رقم چلن کو ما سره بل رقم کو دمرا احساساتی شما چ 400 کے میں دماغ کار نہ کو بس امو غنز پتاریا کوم بیا راغلم خوڑل میں نہ زکہ زما پ مے دے بد غیزا کولا پسیخ ب می ددی وال دو کالا و تم اشت میں وہ حل آخر ہے جب بچیا نو کو مشکلات جاتے دو نو دس وہ ہے پک تین سے کالا بمبیا چار سو ہے لی یو نیم کال دو کالا دس تاریا کو ہے داخل چمال دل ناگی نما تجربہ واخستہ چیزیں بچی دار ہیں بیا ڈیر خراب ہے گم جاتی میرا سلور میں آشتے کی گی چپرے میں خود کلا میں چپرے خود زما پملا اخپا باندھے ڈیر پیشار روڑو بس ورون ہوئے لے چے تا دے کور مشکلات منگ حلو نو تا با منگ ویسو بستر با دیکو چار سو کے با میں احساس آتی کے دم پا دماغو با میں پیشار رات او بتاریا کو کہ با میں وجود نہ رمو چے کلا بتاریا کنو وہ زڑا تنگی با میں وا دکان با میں باندھا ہوا تلما بار ملگرو سرا بس دو لکھ روپئے میں چکل اوکھڑ لے ملگر دوستان سر مغ نشا میں کولا بس بال اکبر روپئے چوے ماں ملگر سر اوکھڑ لے بس میوا با میں مڑلا خب خوشحال ہو رہا بس چکل میوا سن میں نوڑ بس بال آگ با مات والے منگ نہ لڑے زو دادا بال آگے سے محتا دو ماں بس پل پلوان ارانا 400 کے لگ زان گوشا کہو چکل پتاریا کو راغلم کورا باندھ خبر شو مشکلات میں بےخی زیاد شو بس خپل موئل چې دا یو محتاط د پوډری ده دا د دوستی سړی نه ده ذهن خراب شوی او ګډوډ شوی ځکه چې ما بد عمل کو کله چې اقتصادی مشکلات زیاد شي نو که نشه به وم که خمار به وم نو یو وار یو شی به مې کو خو داسې سوچ به مې کو چې دا مې خپل کور والا دي چې داسې رانه ژوبل نه شي چې ډېر ضرر ورسېږي مشکلات ورته ورسېږي ځکه بېرته زما غاړې ته راځي بس ترخه خاطره دا ده چې مانا تعلیم پاتے شو پا والا برخا کے زکا شوق زیادو او ذہن میں صحیح ہو تکڑا ما درم نمرا دیر میں وہ جڑل خپش لما چھ مانا تعلیم آلتا پاتے شو کہ مناشا نکولے اوز با موجن مضبط روان یا با ڈاکٹر ہم یا با انجینئر ہم یا با ادبیات نخلاص ہم بس دری رشتے سر میں دیر علاقہ ہو
په خاطر کې مو واورېدل چې نشو د غیرت اعصاب ور خراب کړي او په کور کې د څو ځله جګړو له امله اوس د کورنۍ ټول غړي ورڅخه بیزاره دي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولنه اخر مې ورته ځوان مې بیا ځان سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبه د بخت شاید چې بیا ځان ځان سم خلاص وانه
ادوار د تاریا کې را کده چې په دې غم کې خطا کړ
مغز دمون خراب او اډو کې دمونګه پوچ کړ او خونه دمونګه خراب کړ
دا مور او کلار دواله په نشو روې دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیزه خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شید چې کریم په موټر کې سګریټس کوي خو څنګه تناس یو سړی کریم له سګریټس کولو څخه منع کوي او له دې عمله د دوی ترمنځ جنجال جوړیږي. په دې جنجال کې موټر چلوونکی هم ورګډیږي او هغه هم کریم ملامتوي. دا چې د دې جنجال نتیجه به څه وي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
یاره دا اوږده او خرابه لاره چې په سګریټو لنډه نه کوم سخته ده، ته ودرېږه چې یو دود ووهم لږ به مې دا پام غلط شي.
وروره زه د سږو تکلیف لرم، د سګریټ دود راته تاوان کوي، په موټر کې سګریټ مچ کوه.
بابا ته له خو نه څه خبرې؟
دا دې وګوره دستي وټخوله، درته ومې ویل چې زه ناروغه یم، دلته سګریټ مچ کا وو وروره
چې دومره ځان در باندې ګران دی ځان ته چلا موټر ونیسه
ګوره ځوانه دا موټر د دود وتلو کړکۍ هم نه لري ټول دود په همده موټر کې دننه را ګرځي ورته وګوره په موټر کې شنې لوخړې ګرځي
زما یې د بالا موټر خو ما نه ده جوړ کړی چکن کې ورکم او نه زه خپله نشه ستاسو لپاره پرېښودی شم
او خلکو څه خبره ده ولې مو غال مغال جوړ کړی دی
استاذ د سواریانو د اعصاب را خراب کړل وای په موټر کې سګریټ بس کاوه
خدر ته وای ته وګوره په موټر کې مو څو ځای په غټو تورو لیکلي دي چې په موټر کې سګریټ کول منع دي
زه دې په لیکلو مې کولو نه پوهېږم که په موټر کې سګریټ کول منع وای بیا یې دا د هر سیټ په مخ کې سګریټ دانې ولې جوړولې لکه چې تاسو د موټر جوړولو تر کمپنۍ مو خیاران یاست
ګوره ځوانه په سمه دې پوهوم زه مې په موټر کې سګریټ نه پرېږدم نور دې خوښه خپله
دا خو د دې بابا تکلیف دی دای دې په بل سیټ کې کښېني ما ولې نه سګریټ څکولو منې کوئ
یوازې دا بابا نه دی ته وګوره په موټر کې ناروغان او ماشومان هم شته هغوی ته سګریټ تاوان کوي
نو څه وکړم ستاسو لپاره د شلو کال عمل پرېږدم
که پرېږدې خو لا ښه دی او که یې نه پرېږدې نو کله چې ښکته شوې بیا یې وڅکوه نه به ته په تکلیف یې او نه به نور خلک در سره په تکلیف وي
نو دا خو څو ساعته لاره ده زه به تر هغه صبر کوم چې تاسې موټر ودروئ
نو ستا څه خیال دی چې ته به په دې څو ساعته لار کې سر په سر سګریټ څکوي او څوک به څه نه درته وایي
روپۍ مې درکړي دي څه مفت خو مې نه وړې دومره احسان را باندې ما اچوه
او ځوانه یا د سګریټ ګل کا او یا له موټره ښکته شه
ته څه وایي زه خپل یو سګریټ ستا پر دې ټول غرازه موټر نه درکوم
دا د کرایه دې بیرته واخله او له موټر زر ښکته شه ورکیږه
بس دا دی لاړم یو سګریټ څخه مو لویه کیسه جوړه کړه بابا
دوه ساعته مې وشول چې دلته ولاړ یم څوک موټر هم راته نه درئ دلته ودرېږه یوه لارۍ خو راغله همدا لارۍ ته به لاس ورکړم
ځوانه چیرې ځې
ښار ته ځم
راځه راوخېږه
سلام علیکم
وعلیکم وعلیکم سلام په دښته کې یوازې څه کول
بس د سرتنبګۍ دې مینه سپېره شي موټر کې سپور سګریټ مې ولګو خلکو غالمغال راسره وکړه او موټروانې ایسه د موټر نه کته کړم
د سګریټ نوم دې یاد کړ دا دې ما ته سمدلاسه ټوخی راغی
بس اوس پینګیرتوب دی بابا
ځوانه څه کوې جیب ته دې لاس کړه لکه چې سګریټ راباسې څنګه
بېغمه اوسه سګریټ نه لګوم ما مې خپله اجازه ولیده بیا داسې بد نه کوم
خدای وکړه خدای وکړه سړی باید د نورو خلکو خیال هم وساتي
بس زما دې نوره توبه تر دې وروسته به په موټر کې سګریټ نه څکوم
تازه دی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه تر بیا مو پر دوی او مهربان الله سپارو د خدای پامان.